د نن ورځې د مهم خبرونو سرچکې د خیبر پښتونخوا په مومن، سوات، باجوړ او شمالي وزیرستان کې د خرابې امنیتي وضعیت په ضد او د امن په مرسته کې احتجاجونه سوي. بلخوا خیبر ضلع په تیرا کې د وسلوالو په موجودګۍ ځایي خلک سخت فکرمند کړي دي. په پاکستان او افغانستان کې سیلابونو په لویه کچه ځاني او مالی زیانونه اړولي. په بلوچستان ایالت کې د سیلابونو له وجې د مړو سوو تنانو شمیر 225 ته رسیدلی. د اسلام آباد عدالت د ښځینه جج خلاف لنجمنې وینا په سر د تحریک انصاف مشر عمران خان د عدالت د سپکاوي مقدمه شروع کولو فیصله کړې. او د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې د سیکل ژکیو احتجاجونه کړي، وایي چې یوه انجلۍ په زوره تښتول سوې، مسلمانه کړی سوې او واده کړی سوې ده. ستړي مسې وایس اف امریکا جیوا یو ساته خبری خبرونه کې شراغلاست. نن د دوشنبه یا ګل ورځ ده، کال دی 2022 د اگست میاشتې 22 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زاکل سوم کاکړی و. خبرونه کې را سره تر پایه ملګرتیا وکړي. د مهم خبرونو سټک تاسو اوریدل، هم د دې موضوعګانو تر څنګ یو شمیر نور مهمو موضوعګانو باندې تفصیلي رپورټونه درته وړاندې کوو. هم خبرونه کې به وړومبی رپورټ درته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په مومندو، سوات او باجوړ او شمالي وزیرستان کې د خرابې وضعیت او د امنیت د خراب امنیت په ضد احتجاجي لاریونونه پیل سوي دي، او هم د دې ترڅنګ د امن په نوم لویه جرګه پیل سوي ده. دا لاریونونه په داسې حال کې پیل سوي دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او ډزبندي اعلان کړي، خو بیا هم ځینې سیمو کې بدی یا د امنیت بدی پیشي په مخه راغلي، او د دې ترڅنګ په ځینې سیمو کې وسلوال هم لیدل سوي دي. په دې اړه نور تفصیلات درته د ارشد مومن په ریپورت کې وړاندې کوو.
د امن پونوم په دې جرګه کې زی مشران د سیاسي ګوندونو خړی او ګنشمیر د بدمنې نه اغیزمن شوی خلک راغلي. د جرګې په لومړی سکونو کې هغه تنانوم ناسکو چې د کورنۍ غړي لا درک شوی وو. د دوی ویناوا چې په سیمه کې امن راشي نورو نو بچي به نه لا درک کیږي.
یاره جی، امن خو چرآشي زما بچي نور کېدلې شي، زما بچي به په کور ناتي، زما بچي به تعلیم کوي، چې امن نه وي زما بچي به سرک تم راوځي، زما بچي قلم مرتوله، زما بچي سکولم پریکه، زما بچي خوراوته لري په سرکونو باندې جاري. امن چغي وي، رور غاړي خپل پلار غاړي خپل زی غاړي، هغه خده چې هغه کوم نن ناتي د کونډه هغه را پاسېدل د خپل خاون غاړي. امن چرته دی؟
د دین وړاندې په دیر، سواد، باجوړ او پېښور کې هم د امن په نوم جرګې او لاریونونه شوي. دا جرګې او لاریونونه د هغې وروستو شروع شوي چې څو ورځې وړاندې په سواد او دیر کې د ځایي خلکو په وینا وسلوال طالبان لیدل شوي وو. د سواد پولیسو پوځي چارواکو منلې وه چې سواد کې وسلوال لیدل شوي، خو پوځ ویلي وو چې په سواد کې د لقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په غټه کچه د موجودګۍ خبرونه مبالغه او ګمراه کوونکي دي. د جرګې ګډونوالو ویناوا په نږدې کې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بدامنی سیوا شوې ده، او دوی اندېښمن دي چې د تیر په څیر یو ځل بیا د دوی د سیمو خلک بې کوره نشي او بمی چودنې او هدفي وجنې زیاتې نشي.
خودی خو مکمل پښتونخوا چې کوم دی پور کې سوځیدلې و، په پیښور کې، په مینا بازار کې، په کیسخانه کې داسې کوڅه نشته چې پاغه کې کوم دی دماکنه ده شوی. دغه خلک چې کوم دی یو وخت مخکې مجبور کړل شو مخکې د اپریشن په نومونه مانی، بیا یې ویل چې را مونږ بالکل شی کلیر کړ، مونږ ولا چې کوم دی د املا تیر مات کړ، کوم دی بیا غ شی شروع شو، بیا غ لوبه شروع ده.
د جرګې ګډونوالو ویناوه چې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې د تیرو نږدې 40 کالونه بدامنی ده، خلک یې بې کوره شوي، خو اوس خلک بیا د هغه حالاتو برداشت کولو ته نه دي تیار.
نو دې پانه کې خپل بند وساتي، نو دا غي نه په زیاتې سزاګانې ملاويږي، زیات تکلیفونه به ملاويږي، زیات کورونه به ملاويږي، زیات مهندې به ګوري کیږي، زیات خويندې به کونډيږي. نو لہذا د پښتنو یوازینې لار ده چې دلته به ودرېږي په دې میدان باندې، او خبره به ډېره په جار باندې کوي. دا د جار خبره ده، په دې به خبره ډېره واضحه وي.
د جرګي ګډونوالو په اخر کې اته نوکاتي ایجنډا وړاندې کړه چې پکې په سیمه کې د امن غوښتنه شوې و او په اعلامیه کې ویل شوی امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده. د نامعلومه تنانو لخوا د هدفي وجنو پړه په اعلامیه کې ویل شوی دغه هدفي وجنې نور د منلو وړ نه دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې لا درک تنان دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د طالبانو سره روانو مذاکراتو نه دي عاملس خبر کړی شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا مومند.
تاسو هم دا ارشد مومند په ریپورت کې په خبر پښتونخوا کې د بد امنۍ د پیښو په زده لاریون او بیا د جرګې تفصیلات واوریدل. هم د خبر پښتونخوا په تیرا کې د وسلوالو موجودګي ځای خلک اندېښمن کړي دي. د سیمې اوسیدونکو او مشران وایي چې دا د حکومت لوی ناکامي ده چې دوی دا وایي کړي وي چې د سیمې ځخه وسلوال ختم کړي دي خو بیرته د سیمې ته وسلوال راغلي دي. هم په ورته وخت کې د تیرا ضلع د صفا کام کډوالو واپسی په ارزي توګه ودرول سوه ده. ابراهیم شنواری نور تفصیلات په ریپورت کې لري.
د سواد بونیر دیر او ملکن زینو برخو کې څو ورځې وړاندې د وسلواله ډلو دوباره راخاره کېدو نه پس اوس د خیبر ضلع تیرا علاقه کې د صفا قوم آبادې په هاغه سیمو کې هم چرته چې اوس فقط دوه میاشتې وړاندې کډوالو د لس کاله کډوالې نه پس واپسی کړې وه ځینې مشکوک وسلواله خلک لیدلې شوي. د کومې نه پس چې په سمدستي توګه دغه علاقو ته چې سنډاپال او درې نغري کلي پکې په خاصه توګه شامل دي د باقی پاتو کډوالو واپسی په عارضي توګه معطله کړې شوي. خو د واپسې دغه عارضي معطلې پاره په حکومتي کچه کوم رسمي اعلان نه دی خپور کړی شوی او نه په دغه موضوع کوم چې د باړې زیاتره اوسیدونکو د خپل آینده په اړه یو ځل بیا اندېښمنه کړي ځای حکومتي چارواکي کوم درې سرګندول ته تیار نه دي او هم دغه وجه ده چې د سیمې سره تعلق لرونکو په خوانه وفاقي وزیر او په خوانه امینه حمید الله جان په حکومت ټول لګي چې حکومت د زمشو ضلع امنیت په ځای ساتلو کې مخلص نه دی. د باڑی او تیراب د اپریدو په وو کامونو کې د سپا کام د ټولو اخرنۍ کام دی چې په 13 جون یې خپل واپسی شروع کړه او پلان و چې تر 15,000 د سپا کورنۍ به واپس پل کورون ته لګلې شي. هم د سپا کام سره تعلق لرونکو شاه فیصل اپریدی څوک چې دا محل د باڑی سیاسي اتحاد مشر هم دی غنی چې دا د حکومت نه اهلی او ناکامی ده چې د دوی سیمې ته دوباره ناخواه کسان داخله شول.
زینج دی حکومت یو قدم تا ناکامیدو او نهلیدو چې په دغه علاقې کې داسې حالات جوړیږي چې هغه بیا د بدمنې طرف ته خلک بوځي او د نشي خبرې. نو موږ مطالبه کوو چې دغه خلک د تکلیف شول د ستړي شول د بازار شول له هغه د علاقې د حکومت کلیر کی او دغه کې چې کوم مشر پسندانه سیر وي داسې خلک چې هغه امن بحال ته نه پرېږدي حکومت په کور چې هغه امن بحال کې د علاقې کلیر کی.
باڑ سیاسی اتحاد څونه وړاندې هم په باڑ کې د هدفي وژنو او د نامعلومه کسانو له خوا ځای کسانو نه د موبایل فون په ذریعہ د پیسو تقاضي په ځخ خپل غږ اوچت کړی وو او اوس دوباره د سپا کوم په علاقو کې د وسلوال کسانو موجودګي په ضد د ویلاریون استلو اعلان کړی. یاد دی وی چې د تیر څو میاشتو رئیس په باڑ کې په هدفي پیښو کې تقریبا 100 ځای پولیسوالو په شمول ځینې نور کسان هم وژل شوي. د کومې چې تر اوسه نه خو چازي مواري قبول کړي او نه دغه پیښو په تور کې څوک نیول شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رساتا
و وایس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. تاسو کوی سی چې د دیوا په ټولنیزو رسنیو باندې هم دا خبرونه وګورئ چې دا مهال د فیسبوک په پاڼه تاسو په ژوندۍ بڼه نشر کیږي. هم د دې ترڅنګ په یوټیوب چینل باندې هم کوی سی چې دا خبرونه را سره وګورئ. په پاکستان، افغانستان ترڅنګ هند کې هم د سیلابونو له وجو څخه یو شمیر خلکو ته ځایی او بیا مالی زیان رسیدلی دی. د پاکستان کې د سیلابونو له وجو د مړو سوو تنانو شمیره تر دا وخته پورې د 200 زیات شوې ده، او هم د دې ترڅنګ په بلوچستان ایالت کې بیا دا شمیر میر شیدا 215 ته رسیدلې ده. حافظ شیرانی نور تفصیلات په ریپورت کې لري.
د بلوچستان د سر شار کوټي زړه ایم ای جنا سړک دی چې له باراني اوبو ډک ولاړ دی. د شار په لاندینیو پروتو سیمو کې اوبو د خلکو کورونو نړولي او خل سخت مشکل سره مخ کړی دی. د آفتونو پر وخت د مرستو ایالتي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو په خبره په تیرو څو ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې باران نور ځاني او مالی زیان رسولی دی. د پی ډی ایم ای د چارواکي ایمل خان په خبره په تیرو دوو ورځو کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د نور ایالت ترڅنګ په کوټ او نږدې سیمو کې په ګڼ شمیر د خلکو کورونو نړیدلي دی چې د مړو شمیر په ټول ایالت کې 225 او د ټپیانو شمیر 95 تر رسیدلی دی.
قانون چې دی وس پرم کوټه کې هم ثوانو نه وکړ کرغسل ډیم دی دا اوبر اپ چې پر بروري باندې د بروري ایون سټي د نور 10000 ټاون د ایریا کې د تکي راځرګنجي کې ډیر ثوانو نه کړی دی.
د پی ډی ایم ای ریپورت چې د واسي یا په شکل بارانونو د بلوچستان له څلور ډیر سوزیلو څخه دو ډیر ځلې په پوره توګه اغیزمنې کړې دي. په بلوچستان کې د واسي یا په شکل بارانونو د جون لمیاسي څخه شروع شوی دي او دا یې څلورمه لړۍ دوام لري. د سیلابونو له امله د ایالت په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو کیلومتر سړکونه اوبو وړي دي. د پی ډی ایم ای د چارواکي ایمل خان په خبره د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب ترمن ځکنۍ لارې پرې سوي چې له امله د خلکو تګ راتګ او تجارت بند شوی دی.
مطلب د نصرم بندي، دغم بندي، فورمندوم بندي او کراچي لارم بند.
د نصر آباد له ډیره مراد جمالی سره تعلق لرونکي مدني فعال ضیا رحمان بوکټي وای اوسنۍ بارانونو او سیلابونو یو ټول کلی ګوټ په غنخان اغیزمن کړی. په خبره یی چې خټین خلاصه چې پاخه کورونه هم نړیدلې دي، خو وای چې حکومتي مرستې لا هم نه دی ورته رسیدلې. نقصان مو زیات شو دی، زموږ سامان او څاروي هلته پاتې شو. موږ یوازې خپل ځانونه، ماشومان او سپین ژیري راوویستل او نور هر څه نقصان شو. خو د پی ڈی ایم ای ادارې په خپل رپورټ کې داوا کړی چې په تیر څلوروي ساعت کې یوازې په نصر آباد ضلع کې 800 کورنۍ ته خیمې او 300 کورنیو ته ترپالونه ورکړي دي. رپورټ وایي چې د ایالت په نورو سیمو کې هم د خلکو مرسته کړې، خو چارواکي زیاتوي چې په روانو حالاتو کې د دوی اول کوشش دا دی چې خلک وخوندي سیمو ته ولېږدوي او له اوبو یې خوندي کړي او وروسته یې نورې مرستې وکړي. د محکمه موسمیاتو رپورټ چې لنن 2 اگست څخه بیا تر 6 اگست پورې د سوبې په زیاتره سیمو کې د لا زیاته بارانونو، د اوریدلو او د سیلابونو راتللو قوي امکان دی. پی ډی ایم ای له ځلي حکومتونو غوښتي چې تیار دي واوسي او له خلکو یې غوښتي چې له اوسه دي د ځان خوندي کولو لارې خپلې کړي. بل لوري ته د محکمه تعلیم له لوري هم په ټول بلوچستان کې سرکاري او غیر سرکاري ښوونځي له نن څخه تر 6 اگست پورې تړل شوي دي. د رسنیو رپورټ چې له اوسنیو بارانونو په ټول پاکستان کې د مړو شمیر 213 ته رسیدلی او ټپیان تر 1400 زیات دي. د روټرز خبري ادارې رپورټ چې د پاکستان ترڅنګ د افغانستان په مرکزي موکي یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږ شل تنه وجل سوي دي. د افغان طالبانو چارواکو و خبري ادارې ته ویلي چې په لوګر ولایت کې د سیلابونو له امله شل تنه وجل سوي دي او 15 نور ټپیان سوي هم دي او د کرنې آباد مځکې ځانمنې سوي دي. غیر رسمي رپورټونه د تلفاتو شمیر تر دې هم لا ډیر زیات بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور سوي دي ویلي دي دوی له والی ټولنې په ځانګړي توګه له اسلامي هیوادونو او بشري سازمانونو څخه غواړي چې له غژمنو سره دی عاجل مرسته وکړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
تاسو د حفیظ الله ستوري شرانی ریپورت ولې د هم شش کال د بارانونو او سیلابونو له وجې څخه د یو لسیزه کې د نن تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی. که په پاکستان کې وکړه تاسو بلوچستان، سند، خیبر پښتونخوا او جنوبی پنجاب د نن د ځانی زیانونو تر څنګ کورونه نړیدلي، سړکونه، پلونه او فصلونو ته هم زیان رسیدلی دی. خو بیا څېړونکي وایي چې که د پاکستان مطبوعاتو ته وکتلې سي نو د سیلاب په حقله یا د بارانونو په حقله دومره ځای نه دی ورکړی سوی. په دې حقله باندې احسان محمد خان نور تفصیلات لري.
قدرتی افتونو مخنیوی ادارې په خپل ویب پاڼه ورکړې شوی معلوماتو تر مخه په ګرد هیواد کې د دغه سیلابونو په نتیجه کې وو سوا وو او یا تنان مړه شوی او یو زر درې سوا دیالس نور ټپیان شوی دي. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای دا ډیره د خفګان وړ خبره ده چې په هیواد کې 80% آبادی د دغه بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې اغیزمنه شوی، خو بیا پاکستانی میډیا د ولسونو د غستون زو په ځای ټول پام د هیواد دننه سیاسي ډرامو ته اړولې.
دغه څور زه وګورې صرف شاباز کل په دنیا په پاکستان کې دنیا امپورټنت دی، خدای نه خواسته دا ځان چې دی ضایع شوی نه دی، خدای نه خواسته دا وایي د بدن یو شی او ختم شوی نه دی. هغه پولیس په کسټډی کې دی، هغه یو خبر دی نه څلور ویشت سات کې کتا سو یو خبر ورسره دغه کوي بس ختم. که دی وګوري چې دا ټایم 80% پاکستان چې دی ته په دا دغه کې متاثر دی، دلته لوی امپورټنت ایشو دا دی هغوی تاسو هایلایټ کړي. باید دلته هایلایټ اوسي چې دا سیلاب بعد چې دی د خلک ژوند چې په څنګه سي.
د حکومتي شمیرو تر مخه د روانو سیلابونو له امله په هیواد کې یو کم شپېته زره شپږ سوه او پنځه شپېته کورونه په مکمله یا جزوي توګه نړېدلي. د بلوچستان دننه چې تر ټولو زیات زیانونه شوي او راپورونه وایي دا وخت د بلوچستان دننه او بیا د هیواد د نورو برخو ته تللي ځمکنۍ لارې تړل شوي دي. سیډنکار پروفیسر اجاز خټک وایي نږدې نیم هیواد چې دغه سیلابونو اغیزمن کړي، خو که بیا پاکستانی میډیا ته وکتل شي نو ټول بحثونه، سیړنې او خبرونه د اسلام آباد دننه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړون لرونکي د شهباز ګل او یا د دغه ګوند مشر عمران خان په اړه خورول کیږي.
پکار دا دی چې دی وخت میډیا هم د سیاستدانانو د نورو خلکو اولنی اړخ دې خواته دی، دوی له شل ورځې میاشت چې شو هم دا مسله وي. پکار دا چې نور هر څه په ځای ودرېدلی وي او ټول بیانونه، فکرونه، توجه، ریسورسز شم چې کېدی شوله دا دې طرفه دی. چې دا میډیا هایلایټ کولې نو خلکو به مور ته خیال کړي، نو هغه توجه ډېر زیات پکار وه. هغه رشته دی نه
د روان سیلابونو له امله چې فصلونو باغونو ته هم په لویه کچه زیان رسیدلی او د ان ډی ایم ای د شمیرو تر مخه 15,06,000 او 3,00,000 څاروي هم دغه قدرتي افت په نتیجه کې د جاني زیانونو سره مخ شوي. د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې تر مخه په هیواد کې مجموعي توګه 3,095,000 خلک داسې دي چې نیغ په نیغه د دغه سیلابونو له امله اغیزمن شو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. را سره ملګری پاته صحیح هم دا محل په خبرونه کې په یو بل مهم موضوع باندې تفصيلات ترته وړاندې کوو چې د اسلام آباد عدالت د شزینه جج خلاف د لانجمنی وینا په سر د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د عدالت د سپکاوی مقدمه پیل کولو فیصله کړی ده. دا محل د اسلام آباد څخه را سره پیر ولایت شامل ګری سوی دی. ستړي مسی پیر صاحب.
مننه ستاسو جی.
پیر صاحب، دا عمران خان په ضد چې د عدالت سپکاوي لپاره یو کوم مقدمه وړاندې کولو فیصله کړې ده، د تفصيلات نوي مخه تر اغلې دي؟
بالکل تفصيلات مخه تر اغلې دي. دا پریکړه چې دا د اسلام آباد های کورټ چې څومره ججان دي اغي ټول په ګډه باندې کړل دا او مشورته کړل دي، دا غي رسټو بیا دا پریکړه شوې ده چې درې ججان باندې ګډ یو لارجر بنچ به سباله کیلي، هم د سبانه با د عمران خان په ضد د توهین عدالت یا د عدالت د سپکاوي د دې قضیې اورېدنه پیل کړي، او دا نوټس ځکه یا دا پریکړه ځکه دوی کړې ده چې د عمران خان ډیر نږدې ملګری چې د بغاوت په مقدمه کې گرفتار دی، شهباز ګل نوم دی دغه، او د اسلام آباد زنانه اډیشنل سیشن جج زیبا چودري دا هغه جسمانی ریمانډ باندې پولیس ته سپارلو، او دا فیصلې په ضد عمران خان دا غي نوم غوښتو دا غي خزینه جج او هغه ته د راکور کړو چې دا غي خلاف دی، یعنی عمران خان دی قانوني کاروایی کوي، د شانتی عمران خان نور انتظامی مشرانو د اسلام آباد دړکې ورکړې وي، او بیا د اسلام آباد یو مجسټریټ په مدیریت کې د عمران خان خلاف او هم پرون یو اف آی آر هم کټ شو د مقدمه کې، او هغه اف آی آر کې د عمران خان په ضد د دهشتګردۍ دفعات هم شامل کړل شوی، او هم نن د دین اړوند اسلام آباد های کورټ په درګه کې د عمران خان درې وزي درادارې ضمانت منظور کړل دي. خو ټول نه مهمه خبره دا ده چې کوم عمران خان بیان ورکړو د خزینه جج نو های کورټ ټول ججانو هغه نوټس اخیستل او دا صلاح کړل ده، میټینګ یې باقاعده کړل دي، او دا مشورت کړل دي چې د عمران خان په ضد به دوی د عدالت د سپکاوي مقدمه چلوي، او د پاکستان سپریم کورټ بار یا د پاکستان په کچه چې کوم د وکیلانو سازمان دی دا غي چې کوم صدر دی هغه د های کورټ د پریکړې ستاینه کړې ده او د ستایل ده. جی
شاه، د دې پریکړې په ځد یا د دې پریکړې په اکلا باندې د طریق انصاف کوم خبرګون مخه تر اغلی
لکسر روان دی، د اسلام آباد صدر هم دی، د پی ټی آی او د قومي سمله غړم دی علي نواز اوان، هغه خو یو دا تور لګول دی چې داسې خبرې یعنی داسې قسمه خبرې چې عمران خان باندې کوم الزام لګي، دا د روان دي نه نور ګوندونو خلکو کړی دي، د نواز شریف ته ګوند خلکو کسان کړی دي، د ججانو بارکه د نور انتظامی مشرانو بارکه، نو هغه دا ویل چې انصاف بیا داسې کول پکار دي چې ټول ته په نظر راځي او د ټول لپاره یو شانتي برابر وي. او بل خبره هغه دا کړی دا کو چرې هغه دا ویل علي نواز اوان د عمران خان د خلونو داسې سګس په خبرې وته نو چې هغه د عدالت ته د سپکاوي کې راځي نو انسان نرلته هم کې دي شي، او هغه به عدالت کې خپل دغه موقف چې دی هغه وړاندې کوي. او مهمه خبره دا هم چې عمران خان باندې د توهین عدالت ته د کاروي په یو داسې وخت کې شروع کیږي چې د وړاندې د عمران خان باندې تقریبا هغه چې کم دی خپل خبرولو حکومت هم پابندی لګولې ده، او پابندی وجه دا ده چې کوم شخصي ټلویزیون چینل د سار اداره د حکومتي هغه دا الزام لګولې ده چې عمران خان په خپل تقریرونو کې ریاستي ادارې بدناموي، چې دا هغه تقریبا ټلویزیون نیخ په دې غره چلی، البته ریکارډ یا د مخکې نه ریکارډ شوی تقریر چې کوم دی هغه چینل یې چلولې شي. جی
لکه څنګه چې تاسو وای عمران خان په دې وروستیو کې په ادارو باندې او بیا په فوج باندې د نیوکې یا تورونه لګوي، هم د عمران خان د دې نیوکو یا تورونو ته فوج یا د ادارو کم ځواب ویلی
تر څو چې عمران خان د تورونو تعلق ته نو فوج څو څو وارې د الزامونه کو د عمران خان له طرف نه لګي او کو بل چا له طرف نه چي فوج او د پاکستان سیویلین چارو کې سکردار لرینو د خورت کړی دی، او فوج د عمران خان دا بیان هم رد کړی دی چې داغه د حکومت ختمولو په ضد د نړیوال سازش او باغې کې د پاکستان سیاسي ګوندونو چې د نړی سکردار لو بولو فوج دا رد کړی دی، او د فوج بیان د جنرال بابر افتخار سو واردان ویلی دی چې سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې خپل بنځ شړو کې سیاستمداران نه راکاږي تر څو چې د حکومت د خبرګون تعلق دی، نو حکومت څنګه نو ویل نو د پیمرا د لارې پابندۍ لګولې ده، او بل دا چې اوس د عمران خان په ضد باندې دا مجسٹریٹ په مدیریت کې د پرچین درج کړی و. او بل خبره دا ده چې د حکومت نه علاوه انتخابي کمیشن هم د عمران خان په ضد یو کاروایی شروع کړې ده. د هغه پارټ ممنوع چې کوم فارن فنډینګ کیس و د هغه د پارټې او سبا له عمران خان ته د سپیناوي لپاره د حاضرېدو نوټس هم جاري کړی دی. جی
استاذ زخه ډېر مننه پیر ولایت شاه صاحب. خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. وایس آف امریکا دی واده مننه چې سره ملګری یاست که وایسي چې تر پای سره ملګرتیا وکړي. او اوس خبرونه کې ریپورت درته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې سکھ لژکیو احتجاج کړی دی. د دوی وینا ده چې د دوی یو انجلۍ تښتول سوې ده، په زوره مسلمانه کړی سوې ده او بیا وده کړی سوې ده. په دې اړه باندې تفصیلات څه دي د عثمان خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
سکھ لږکیو پرون د اتوار په ورځ د پیښې پر ضد د بونیر په مرکزي چوک ډګر کې احتجاج کړی دی او ویلي دي دینا کوماری ذهني ناروغه ده، په سکول کې استاذه ده او مکتب ته د تلو په وخت اغوا کړی شوی او مقامي پولیس د پیښې مقدمه نه ده درج کړې.
ما ماشومه چې دا بیماره ده، دا هایپر تایرایډز ده، زما ماشومه ورغلا کړی ده، زما لکه نوی پیا پیاری په وخت اخته نه، زما د اقلیت څخه خیال ساتلی دی، زما د حکومت پاکستان نه سوال لري چې ما زما ماشومه واپس کړي.
دا پیخه د بونیر ضلع د پیر بابا پاچا کلی کې د تیر خالی په ورځ رامخته شوی، خو سکھ لګکۍ وایي پولیسو په وخت د دوی رپورټ نه دی درج کړی او بیا جینۍ د هلک سره ورځ او شپه تېره کړې او هغه مسلمانېدو او واده کولو ته تیاره کړې شوې ده. خو د بونیر پولیس د سکھ ورولې تورونه ردوي او وایي
اف آی آر چې دی نو دا خو به علي کېږي چې یو جرم وشي. اوس هغه یو جینۍ ده اقلیتي ممبر سره، هغه کمیونټي سره تعلق ساتي، هغه وایي چې ما په خپل خوخه نکاح کړی دی، اوس دا د پاکستان په قانون کې جرم نه دی. او یو بالغه عاقله جینۍ چې دا هغه کالک دی او په جینۍ دا هغه خپل خوخه نکاح کولی شي.
قانون پوهان نظر لري په کار و چې پولیس په داسې پیخه کې سمدس رپورت درج کړی وي. وایي پولیس د غفلت نه کار اغستی او مقدمه نه ده درج کړي. بل لوري ته په ټولنیزو رسنیو د دغه جنۍ دینا کوماری یو ویډیو خپره شوی چې پکې هغه وایي بغیر د څه قسمه فشار مې اسلام قبول کړي، دغه الک چې حزب الله نومیږي هغه خوخته او په خوخه ورسره واده کړی دی. په بونیر کې د سکانو نږدې 400 کورنۍ دي چې پکې په پیر بابا کې د شپې ته نه زیاتې کورنۍ میشته دي او دا سکان دلته د پاکستان جوړېدونه ډېر مخکې د 100 کالونه د زیاتې مودې راسې آباد دي. د بونیر په تاریخ کې د اقلیتو په احتجاج کې د سکھ ورولې نارینو سره ښځو هم ګډون کړي.
موږ د ټول ورونه انصاف غواړو، موږ هغه ته جولې غواړو چې زموږ نکاح شوی جنۍ ده یو څو روز کې دا هغه واده او دوی اغوا کړی دا هغه په خپل واده خو خوشاله وا. هغه مو مذهبي تور باندې سکھ مذهب کې مو دا ماشوم نه جنې الک نه دواړو نه تپوس کو الا مونږه غوي فائدنه او واده کو.
دا بشري حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه وخت په وخت تور پوری کوي چې په پاکستان کې لګکې غیر محفوظ دي، خو پاکستان تل دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان کې اقلیت په تحفظ سره ژوند کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بونیر.
د پاکستان په سند صوبې په حیدرآباد ښار کې د یو تن باندې د قرآن د سپکاوي د تور لګېدو څخه وروسته کارجنو خلکو د غاتن د وژلو هڅه کړې، خو پولیسو هغه تن بچ کړی دی. څېړونکي وایي چې پاکستان کې دننه به دا فکر ختمول وي چې ګڼې هر یو غیر مسلم به د مذهب سپکاوي کوي. په دې هکله باندې نور تفصیلات درته د اورنګزیب خان په ریپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان سند صوبې حیدرآباد ښار کې یو هندو تن باندې د قرآن سپکاوي تور پس کا هرجن خلکو د دې د وژلو هڅه کړې ده، خو پولیسو دا تن بچ کړی دی. څېړونکي وایي پاکستان د نن نه به دا فکر ختمول وي چې هر غیر مسلم به د اسلام سپکاوي کوي. رپورټونو تر مخه اشوک کومار باندې یو ځای دکاندار د قرآن د سپکاوي تور لګولی دی او د دې پر ضد پولیسو د مذهب سپکاوي قانون تر مخه مقدمه هم درج کړې وه، خو وروستو یو شمېر تندروه فکر لرونکي خلکو لخوا اشوک کومار په کور برید شوی دی او د دې د وژلو هڅه یې د خلکو کړې ده، خو پولیسو دا بچ کړی دی. په ټولنیز رسنیو ځینې خلک چې خبریال مبشر زید هم پکې شامل دی لیکي چې پولیسو وینا د اشوک کومار باندې د قرآن سپکاوی تور ذاتی دښمنۍ له وجې لګول شوی دی. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون یا ایچ آر سی پی یو غړی ندیم انتونی د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال په حق لوي. پاکستان کې اکثر له دې قانون استعمال ذاتی کړو ته باره کیږي او د تازه پیښه کې پولیسو اشوک کومار د قهرجن خلکو نه بچ کړی دی، خو د دې ژوند ته خطر به بیا هم موجود وي.
یہ جو غیر مسلم جو ہیں ان کے جو ٹھپا لگتا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. کیسے لگتا ہے کہ غیر مسلم ہوگا تو وہ اس کا کام ہی صرف یہ کہ وہ یا توبہ نعوذ باللہ یا گستاخی رہے یا جلائے گا.
ندیم انتونی وی دلتا غیر مسلمانان اقلیتونا هسه هم د یرې ژوند تیروي او د ټولنې نه به دا فکر ختمول وي چې پاکستان کې څوک غیر مسلم دی نو هغه به د مذهب سپکاوی خامخا کوي. د قهرجن خلکو لخوا د مذهب سپکاوی په تور د خلکو وژلو په حق له سمودا وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس د غام ترخګری ګرځولې وه.
نو دا ترخګری شدت د اسلام د مزاج خلاف دی او په پاکستان کې دا صورتحال موجود دی. باید چې ډېر قطبي اقدامات وشي او ممبرو محراب نصاب زمونږ د ابلاغ ذرایع دا ټول پکار دي چې خپل کردار ادا کړي. ریاست هم پکار دي چې کردار ادا کړي. عدالتي نظام خوشته او پکار دي چې هغه چې کوم هغه زر سماعت عدالتونه دي هغه خپل کردار ادا کړي. طویل المیاد اقدامات چې دي ایا کینن دا د دې معاشره ذهن بسنګ بدله.
پاکستان کې دا ډومبه په خنه ده چې یو غیر مسلمان د مذهب سپکاوی په تور وجرو هڅه شوی وي. سمو د وړاندې دلته یو سریلانک وګړي هم د مذهب سپکاوی غلط تور کې تندره و فکر لرونکو لخوا وجرل شوی وو، خو پاکستان کې د قانون غلط استعمال یا واسه اقلیتونه نه خو مسلمانانو خلاف هم شوی دی او ریپورټونه وی اکثر له ذاتی ګټو د پر خلک د قانون غلط استعمال کوي. وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قانون غلط استعمال او درول د پاره پدې کې د ترامین خبره کړې و، خو د بیان پس د خپل په سکیورټي مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا وژل شوی و. پاکستان کې د مذهب سپکاوی جرم ثابت کېدو باندې د مرګ سزا ده او اکثر له خلکو ته دا سزا اورول شوی هم ده، خو عمل پرې نه دی شوی. البته تندرو فکر لرونکو لخوا ډېر داسې خلک وژل شوی دي په چا د مذهب سپکاوی تور و. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. هم په خبرونه کې رپورت درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي یا جماعت پورته د نجونو په زده کړو بندیزونه په دوام، او د دې ترڅنګ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیف د افغان میرمنو او نجونو د وسنۍ وضعیت په اړه اندېښنې شودلې دي. بلې خواته د مطبوعاتو تر مخه ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن یو ورځ بیا د طالبانو د مشرانو د سفري بندیزونه په اړه خبرې کوي. په دې اړه نور تفصيلات درته د ارباب محمود علي په ریپورت کې لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د دوشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې افغان مېرمنې د محدودیتونو لګواخ سره مخ دي. یاد سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په محدودیتونو سربیره د هغوی د زده کړو بهیر له سختو خطرو سره مخ دی، چې په خبره یې د افغان نجونو او ښځو په خیریت او خوندیتوب یې اغیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې زیاته کړې چې په سفر، کار او فعالیت د محدودیتونو سربیره زده کړو او کار ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی له ګواښ سره مخ شوي دي. د تیر یو کال را په دې خوا په افغانستان د طالبانو د حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د نجونو د شپږم پور تر ټولګي د امر ثانی بند شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولې دي. طالب چارواکو دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالې عالي کمشنر د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلې، خو د دې مخکې ځینو طالب چارواکو د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو لامل کلتوري محدودیتونه او ځینې نورو بیا یې د بندېدو لامل دینی اړخ یادوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو ښوونځو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دا مهال یې پایلې نه دي لیدل شوې. روانه میاشت د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځو له پرانستلو سره هیڅ مخالفت نه لري. د دې په وینا د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري، بلکې له کورونو څخه د نجونو له وتلو سره حساسیت لري. دا افغانانو کلتور په دې برخه کې ډیر حساس دی. د طالبان حکومت وایند ذبیح الله مجاهد بیا تیره میاشت له ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې د نجونو ښوونځي د دینی علتونو په دلیل بند پاتې دي. هغه مجاهد زیاته کړې چې دغه مسله دینی اړخ لري، د کورنو علماو اتفاق ته اړتیا لري. د هغه په خبره هسې روانې دي چې د نجونو د ښوونځو بندېدو ستونزه هواره شي. بلخوا د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن یو وار بیا په افغان طالبانو د سفری بندیزونو په اړه خبرې کوي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا غږ کړی چې سفری بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. په خپل یو بیان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت ویلي چې د دوحې تړون کې منل شوی چې د اسلامي امارت له مشرانو به هر ډول بندیزونه لري کیږي، هغه تړون باید په بشپړه توګه عملی شي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې ډیپلوماټانو د فرانس خبری ادارې ایف پی ته ویلي وو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جګپوړو طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت پای ته ورسوي، او تر هغه وخته به دا بندیز په خپل حال وي چې د دې شورا غړي د معافیت د نیټې په سر موافقې ته نه وي رسېدلې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یو پریکړه لیک له مخې چې په کال 2011 کې منظور شوی د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي وو. دغه طالب مشرانو شتمنۍ ضبط شوي او بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري، خو وروسته د دې یو سل 15 څخه یوازې 15 تنه یې د بندیزونو څخه په دې خاطر معاف شول چې بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي او د نورو هیوادونو د چارواکو سره وګوري. چین او روس د بندیزونو د معافیت د نیټې غوښتل غوښتي، خو امریکا بیا ویلي چې د دې 14 کسانو په لیست کې دي نه یوازې د طالب چارواکو نمونه نور هم کم شي، بلکې د هغو هیوادونو شمیر دي هم کم شي چې دا طالب چارواکي ورته د سفر کولو اجازه ولري. ځینې سفارتي سرچینو ایف پی خبرې درې ته ویلي چې په نوې وړاندیز شوي لیست کې یوازې شپږ طالب چارواکي به د سفارتي دلایلو په خاطر د سفر کولو اجازه ولري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د اگست یو شتمنې ټا په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې او بیا په جنگونو کې د وژل سوو تنانو په یاد کې لمنځل کیږي. د پاکستان او افغانستان کې هم په یو تیرو سو لسیزو کې د ترهګرۍ او جنگونو د لاسه په زرګونو پښتنو خپل ژوند د لاسه ورکړی او په زرګونو بیا ټپیان شوي هم دي. په دې هکله نور تفصیلات د فرید شنواری په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
دا د باړې سیمې شلوبر اوسیدونکی اتلس کلن اسد خان دی. په کال 2011 کې هغه په خپل کور کې د یوې ماټر ګولۍ را غورځېدو له کبله د ټول عمر بې دستۍ سره مخ شولو. وایي د اوږدې ناروغۍ نه پس اوس ښه شوی دی او په کلي کې په یو شخصي سکول یا ښوونځي کې زده کړې ترسره کوي.
دا جمعې ورځ داسې مسپښین ونه کې ټایم و، نه څو پیر درا شولو، بس بیا په پته نه یم پوه چې څه شوي دي. دسه کورو چې سره ټایم کې په درې ګولیر ویشه، بس دوی داسې زیالو لب دایوا چروتو د پکلی کې نه نه وی لوړو اروتو د دایوا دړي کې مون په هې کار شولې.
په افغانستان او پاکستان کې د اوګد جنگ له عمله د دوړو هیوادونو خلک د ذهنی، بدنی، اقتصادی او ټولنیز ژوند کې د کړاوونو سره مخ شوی دی. خو اسد خان خپل حوصله نه د بایللې او لا هم هڅه کوي چې زده کړې مخ په وړاندې بوزي او د خپل کور کلي خلکو خدمت وکړي.
بس اوس په صحت وزر سره تیروغ وي او سکول له درم په وطن کې سبا کیایم، بس یاسې نه شو ګرځېدلی چې مخکې به ګرځېدلو، خو بس یو زړه زده وو. دا بس داسې درم چې په لوسنو په ذریعه درم، بس براسې ته ذریعه نشته، بس په دا درم ورو درم.
د ترهګرۍ له کبله ځپل شو خلکو په یاد کې او درناوي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځلی کیږي چې د کال 2001 نه رادې خوا په پاکستان او افغانستان کې د جنگ د لاسه 2,30,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د نړیوالو ادارو راپورونه زیاتوي په دغو مړه شوو کسانو کې 10,000 نه زیات د ټولنې عام وګړي دي. په دغو شمیرو کې ویل شوي په افغانستان کې په تېر 20 کاله کې 1,06,000 کسان مړه شوي، چې پکې 1,10,000 عسکر، 4,30,000 عام خلک او 25,000 نه زیات مخالفه وسلوالو. د روان جنگ نه اغیزمن شوي تنان وایي د ناامنۍ له کبله خپل وطن، کورونه او روزګار پریښودی دی او لا هم د کډوالې ژوند تیرولو باندې مجبوره دي.
موږ په هغه وخت کې تقریبا 250-300 کور وو. موږ په یوه ورځ 10 کسان شهیدان ورکړي د روسانو په وخت. حتی داسې سوي دي چې په یو قبر کې موږ 2-3 شهیدان ښخ کړي، خاورو ته سپارلي په یو قبر کې. ایدیاله کانو به تولد وي یا بنو، زمونږ خپل او خیو او ورسره یو کورنۍ وه چې هغه نوم ملاخیل و، ښځه، بچي، نونه دی، یعنی بیرته په مینه باندې دوه ګوی پاتې نه شو.
د نړیوالو ادارو لخوا په خپلو راپورونو کې ویلی شوي په افغانستان کې د اوږد جنگ له امله 92% خلک د خوراکي توکو د کمښت سره او 1,50,000 ماشومان د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره اوسېږي تاسو ته د یو افغان کډوال چې دا مهال په کینیډا کې ژوند کوي، د هغوی د ژوند په هکله هم یو ریپورت درته وړاندې کوو. خو اوس تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د طالبانو د عملدارۍ لاندې افغانستان کې دولت اسلامي څومره مضبوط ګوند دی، په دې موضوع د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د زنانه خبريالي کلیر پارکر یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. کلیر پارکر خپل مضمون کې د دولت اسلامیا د لن شان تاریخ بیانولو په موقع کې چې دولت اسلامیا خپل زیاتره سرگرمه عراق او شام کې کولی، چرته چې دوی په کال 2014 کې د خپل اعلان کړي خلافت د پاره ډیر زیاتې علاقې نیولې وي. خو په کال 2019 کې د امریکای د فوجي کار روایه له سبب دولت اسلامیا د خپل ټولو علاقو نه لاس وینځلو، ول بیا هم دوی مشرق وسطا، سویلي ایشیا او افریقا کې خپل جنگي عملیات جاری ساتلی دي. د دولت اسلامي د افغانستان څنګه د دولت اسلامي خراسان په نوم خپل عملیات د کال 2015 نه د یو پاکستانی د حافظ سید خان په مشرۍ کې شروع کړل، چا چې د دولت اسلامي د هغه وخت د مشر د ابوبکر البغدادي په لاس بیعت کړی وو. دولت اسلامي خراسان ګوند کې بنیادی طور ټول جنگیالي پاکستانیان دي، خو د طالبانو او د نورو جنگي ګوندونو جنگیالي هم ورسره مل شوي دي. دولت اسلامی خراسان په افغانستان کې زیاتره هزارگان شیعاګان هدف کوي. د متحده قانونو د وینا مطابق افغانستان کې د دولت اسلامی خراسان مشري ثناء الله غفاری کوي چې د شهاب المهاجر په نوم هم یادیږي. دوی زیاتره په نور ختیځ افغانستان کې پراته دي، خو د امریکای د حملو له سبب د دوی په عملیاتو کې کمه راغلی دی. د دولت اسلامي د خراسان د ګوند طالبانو سره د تعلق په باب له مضمون نگار کلیر پارکر لیکي چې طالبان د ډيري مدينه القاعده سره اړيکي لري او القاعده د دولت اسلامي رقیب ګوند دی. اگر که طالبانو امریکای سره کړې خپل لوزنامه کې لوز کړې دي چې د افغانستان په خوره به یو طرح اگر ګوند هم نپریګ دي، خو تیره میاش کابل کې د امریکای په ډرون حمله کې د القاعده د مشر د ایمن الزواهری و جنا د القاعده او د طالبانو ترمنځ د موجودو اړیکو ثبوت ته. په افغانستان کې د طالبانو د واک اختیار تر لاسه کولو نه وړاندې متحده قانونو افغانستان کې د دولت اسلامي د جنگیالو شمیر 1,500 تر 2,200 پورې خودلې وو. مضمون لکھی چې افغانستان کې د متحده قانونو دفتر په 13 نومبر کې خپل یو ریپورت کې لیکلی دی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د قائمیدونه پس دولت اسلامي خپل عملیات د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته غزولې دي. د متحده قانونو د سارنې د ټیم د معلوماتو تر مخه د دولت اسلامي مرکزی ګوند تیر کال دولت اسلامي خراسان ګوند لا 15 لک ډالر امداد هم لیږلی دی. د طالبانو د مخبری او چارواکي هم دا خبره منلی ده چې دوی د کابل د نیوو په وخت د دولت اسلامیا لوی شمیر بندیان خوشی کړی وو. متحده قانونو وایي چې د دولت اسلامیا د خراسان د ګوند په حملو کې کمی راغلی دی او د دې غالب سبب د ترهګرۍ خلاف د طالبانو جوابي کارروایی خودلی شي په کومو کې چې پاکستان د طالبانو ټینګ ملاتړ کوي. د واشنگتن پوسټ په یو خبر کې ویلي شوی دی چې طالبانو په تیر جمعې کې جلال آباد کې د دولت اسلامیا مقامی کمانډران وجری وو او د دوی مړي په چوکونو کې ځوړند کړي وو. کلیر پارکر واشنگتن پوسټ کې خپل مضمون په دې خبر ختم کړی دی چې د متحده قانونو د وینا مطابق د طالبانو د لاندې سطح ازبک او تاجک کمانډران د طالبانو نتلي او دولت اسلامی سره یو ځای شوی دی. خو په واشنگتن کې د دانشورانو د وډرو ویلسن سنټر نامتو دانشور مایکل کوګلمن وایي چې د طالبانو د سختدری د حکمرانۍ له سببه د طالبانو دننه سختدری د مشران طالبانو نه د تلو سوچ هم نه کوي.
خبرونه لا دوام لري. هم اوس تاسو ته د یعقوب خان وادت خیل کیسه کوو چې هم د لکاو د کډوالو په سیر کاناډا ته د روزګار په لټون کې راغلی وو او هم د کار کولو یا د مزدوري کولو زخه علاوه هغه د خپل کاروبار پیل کړی چې هم د فلسفي په نوم یو د کافي دکان خلاص کړی چې هم په سو کالو کې د دومره وده کړی چې اوس د کناډا په نورو شهرونو کې به هم د خپل دکانونه پرانستي. په دې حق لباندې هغه سره خبرې کړې دي زموږ همکار رحمان منیری چې تاسو ته وړاندې کوو.
د فلسفي کافي شاپ د یو سپیشل کافي ده. دلته ډیر کافیانی دی خو هغه مونږ چې کوم کافی کولاو کړه خاص کر زما زوی طاهر خان چې دا دغه آیډیا ده نو او زمونږ دغه چیرې نن سبا په کلګری سیټی کې ټول نه ټاپ په ټول سیټی کې ټاپ ده.
دا کافی هیر از فانتاستیک.
او دا کلګری کې 17 اوینیو چې ده نو دا د کلګری زړه ورته ویلی شي د ټول نه ډیر د ګرځېدو او د خلکو د راتلو 17 اوینیو یو خاص ځای دی. دا د زیګر خان نوم دی او د 1400 کالو دی او د پارت ټایم زی هلته د نوبل لګ مشر دی. هغه زلمی خان نوم دی اور تم زی زما نور ودری کشران زما بلکې ټول بچی باغ زده کړی دی نو اوس خو څه په خپله نه کوي او کوم چې کشران دي هغوی چې چوټیانې لکه اوس نن سبا د سمر چوټي ده نو زما کشران به چې پارت ټایم ورته ځي خو د نور امپلایز نه زما بچو ښه زده کړی دی. زمونږ بزنس چې دی زمونږ دا شاپ خو په الحال همدغه ځای کې دی د 17 اوینیو دی خو مونږ نه خلک هم غواړي چې فرنچایز زمونږ نه والي او هر وخت زموږ سره خلک ملاوي دي او مونږ لا نه ورکو ځکه چې مونږ ورته یو دا سوچ کړی چې مونږ په هول سیل باندې کافي شروع کړو چې مونږ به د ټول کلګری ته بیا ټول دغه ته د خپل برانډ د فلسفي کافي د برانډ نه مونږ کافي خلکو ته ورکو. ایون زمونږ سیټي دنه چې مونږ په ټول کینیډا کې ان شاء الله دا کافي بیا ورکو او هغه لپاره مونږ یو خاص ځای بلډینګ اغوستی دا اوس نوی جوړ شو. دلته د هول سیل زیات چې کوم هول سیل دغه کاروبارونه دي هغه ټول دي زیږي ته راوځي. مونږ دا بلډینګ چیرې دا تقریبا نیم دغه چیرې بلډینګ دا مونږ صرف د دې لپاره کړی چې دا د روسټری کوم ماشینان دي نو هغه مونږ دلته لګو انشاءالله او مونږ به د خپل سیټي ته نه چې مونږ به په ټول کینیډا کې هر سیټی ته مونږ دا کافی بیا مونږ پروواید کړو انشاءالله. او دا بلډینګ چې دی له مونږ نوم خپل دی انشاءالله دی به وحدت پلازا نومي
وحدت پلازا ذکر کو چې زر بنیر یما بنیر کې بلوخان کلیما او زمون دخیل نوم وحدت خیل دی نو زه دا ټول د خپل خیل په نوم کوم چې چرته مو وحدت خیل دی کو هغه په بای کلی کې دی کو هغه په بلوخان کلی کې دی کو هغه په هر کلی کې چې دی او هغه په نوم وحدت خیل دی نو دا دا پلازا زه بالکل د خپل خیل په نوم کوم
عادی خلک خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه لري دوام لري. تاسو ته هم خبرونه کې ریپورت وړاندې کوو چې د بلوچستان صوبې سرشار کوټي د سوداګریزي خونی کوټي چمبر په خوانی مشر جمعه خان بادیزی وایي چې ایران او پاکستان ترمنځ د تجارتي اړیکو د شکولو لپاره خبرو کې پریکړې نه عملي کیږي. دا بادیزی وینا ده چې ایران د پاکستان سره د خپل تجارت شکولو داوی خوکوي خو هر وخت بے ځای خندونه جوړ کړي چې لوجیه د دوی هر کال د مالی زیانونو سره مخوي. په دې حق له نور تفصيلات درته د دیوا خبريال نعمت الله سرحدي په ریپورت کې وړاندې کوو.
پروان اونۍ کې د پاکستان او ایران ترمنځ په اسلام آباد کې د جی ایس ای په نامه تنظیم د چوکاټ لاندې غونډې کې سکمې لوزنامې سوي دي چې اکثره د دواړو دولتونو ترمنځ د ترانسپورت د شعبې د شیګړې او باهمي تجارت د پرمختګ ټکي پکښې دي. خو د دغه غونډې په لوزنامو باندې په خپل عکس العمل کې د بلوچستان د کوټي سوداګریزې خونې پخوانی مشر جمعه خان بادیزی وی ویډیو ته وویل چې دواړه دولتونه په خپل منځ کې د تجارت پر مخ پر سرحدونو باندې د مشکلات کومولو لپاره خبرې او لوزنامې خو کوي خدا غنه عملی کیږي.
بارډر ټریټ یو ایم او یو سنس و تیر کال په تهران کې دروازه پراغه باندې عمل نه دی سوی تر کاوټونو ست زمرد خوان د خوان مایدی سوی دی واړو حکومتو د خاصه دلچسپي کم ده صرف هغه مایدی چې د خبرو یا د اګریمنت پر نه دی کېدل چې عملی کار شروع.
خو په اسلام آباد کې سوی دغه وسنی غونډه کې شریک د ایرانی او پد مشرې د سړکونو او شاري پرمختګ چارو وزیر رستم قاسمی او د پاکستان د وپد مشرې چې او پاکي وزیر تجارت نوید کمر کوله په خبرو کې پر گاوادر غبد رمضان پر مکانم سرحدي تجارتي دروازه د عالمي ترانزيت ټریک په مخ خلاصولو پریکړه هم سوي ده. ایران به د چین سره د تجارت لپاره دغه دروازې څخه پاکستاني خاوره کاروي او پاکستان به د ترکیه سره د ترانزيت اموالو ترسل لپاره به هم دغه لار کاروي. خو د بلوچستان د ایران سره د سوداګریزي چارې کوونکي ځای سوداګر وای ایران د پاکستاني مالونو صادراتو باندې بې ځای بندیزونه لګولي دي. کله د تفتان سره مرکزی تجارتي گیټ بند وي او کله د پنجګور او ماشکیل تجارتي دروازو باندې ودی ته مشکلات ورپیش بي. خو د کوټي د سوداګریزي خونې په خوانی مشر جمعه خان بادیزی بیا وای چې هر کال په سیزن کې د پاکستاني تازه میوې د ایران حکومت ته بندیزول عمله پر سرحدو ولاړی خراب سي.
دا د کوټ چمبر د وخت سره د مطالبه ده چې موږ ته باید په برابرۍ باندې تجارت سره وکړو نشانسي د خارجي د غونډې باید موږ د فاولاش. خو ایران دې ته عذر نه دی د کینو سیزن روان دی رکاوټونه جوړی مخته هغه کینو چې د تجارانو مالونو پر بارډر باندې خراب دا هم په باره کې او د کیلې په باره کې دیز مر سره ډیر سخت برتاو دی چې هغه مشت قابل قبول نه دی.
د ایران سره د پاکستان هم بینکینګ نظام په آل نه دی او تجاران په خپل منځ کې په آزادانه توګه تجارتي دندې د مالونو په بدله د مالونو پر سر کوي چې اکثره د اثارو د باید پورته کښته کېدو له امله تجاران هم د مالي زیانونو سره مخامخ وي او د توکو قیمتونه پر یو ځای نه درېږي. خو تجارتي پوهان وایي چې حکومت یې پاکستان پر بعضو ایراني خوراکي توکو او تعمیراتي سامان باندې ګمرکاتو په محصول کې رعایت ورکړی دی خو ایران حکومت لخوا پر پاکستاني مصنوعاتو باندې تر اوسه کم داسې رعایت نه دی ورکړل سوی چې په لویه کچه د پاکستاني مصنوعاتو ایران ته صادرات وسي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
یاسین کستا یا دنا پچپو کی یاد
پښتون خوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین به ضرر دي. تاسو ته خواس کوم چې د دروغو په افواګانو کې مرازئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټول عمري مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
او اوس خبرونه کې یو نړیوال ریپورت درته وړاندې کوو چې د یوکرين تر وینا د چې روس نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د یوکرين اټمی بټیو یا کارخانو ته سیرمه اوایي بریدونه کړې دي. دا به داسې حال چې د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی د یوکرين د خپلواکۍ د کلیزې لمنځلو ته د روس د ممکنه ګامونو خبرداري ورکړې و. د دې څخه وړاندې صدر زلنسکی له ملګرو ملتونو څخه هم غوښتنه کړې و چې د یوکرين اټمی کارخانه دی خوندې کړي. د وایس اف امریکا یو تفصیلی رپورت واوري. د علاقې گورنر ولنتاین زلنچینکو ویلي روسی راکټ د اټمی کارخانه لویدیز سیمه په نقشه کړې ده. د هغه په وینا دغه راکټ کورونا د ماشومانو سکول او دکانونو په نقشه کړې دي. روس او یوکرين اټمی وسلو د کارخانو ته نږدې پر لپسې د توغندیو تورونه لګوي. یوکرين د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو زخه غوښتنه کړې ده چې روس ته د دې ته اړ کی چې د مارچ د میاشت راهیسې قبضه کړي زیاده پریږدي. که څه هم د یوکرين څخه خلک هم تکنیکی ماهرین لیا دغه قبضه کړي کارخانه چلوي. امریکا سپینه ماڼۍ تر مخه د امریکا صدر جو بایدن، د فرانس صدر ایمانوئل میکرون، د جرمنی چانسلر اولاف شولونز او د برتانوي وزیر اعظم بوریس جانسن د یکشنبه په ورځ د ټلیفون د لارې د دې وضعیت په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ بیان کې ویل سوي دي چې د مشرانو د پلان تنظیم د فوزی عملیاتو مخنیوي په اړتیا او د اټمی انرژي نړیوالې ادارې د یوکرين ته د سفر په اهمیت باندې خبرې اترې کړې. لا یو اونۍ راځي خبرې روانې دي چې د اټمی انرژي نړیوالې ادارې لخوا د یوکرين اټمی کارخانه ته د تاک چمتووالی ونیول سي. د جمعې په ورځ ټلیفون د اړیکې په محل د روس صدر ولادیمیر پوتن د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون ته وویل چې روس به د نړیوالو پلټونکو ته و کارخانه ته د ننوتو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د چهارشنبه په ورځ د شوروي له واکمنۍ څخه د یوکرين د خپلواکۍ یو ډیر سمه کلیزه لمنځل کیږي چې دا به هم د روس په یوکرين د يرغل شپږمه میاشت وي. د یکشنبه په ورځ د خپلې وینا په محل صدر زلنسکی ویلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتيرس، د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د ترکی صدر رجب طیب اردوان ته د روس لخوا د ټولو ګواښونو په اړه خبرداري ورکړې ده. کله منو اوریدون کو لیدون کو ستاسو ټول زخمانه چې خبرونه کې تر دا وخت را سره ملګری واست کوي سي چې د دیوا ټولې خبرونه یو ور بیا ک کتل واړی د دیوا په ټول نه زره سنې کتای سي په پانه دا فیسبوک پانه دا یوټیوب چینل دی او د دې ترڅنګ انستګرام اکاؤنٹ او ټوئیټر اکاؤنٹ هم خوشاله سي. زه کلثوم کاکړ ومه تاسو ته ښه وخت غواړم.